احمد شبریم دا سجی رادو د سلور بجو د خبرونې دا وریدونکې هر کله کوم د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دوامدار خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبري او سلام مشورې کوي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سره له دوشنبې به افغانانو ته ویزه ورکوي او پر 90% افغان صادراتو به وارداتو به مالیه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر وانګي دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پرون په ازبکستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر لویدیز غږ کړی دی چې پر افغانستان لګیدلې بندیزونه لرې کړي. چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام سرپرست استازي نصیر احمد فائق ملګرو ملتونو ته وویل که پاکستان وغواړي چې د خپلو اقتصادي اهدافو لپاره د افغانستان خاوره لاندې کړي، نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به موضوع رسمن راجع کړي. ښاغلی فائق تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې د واخان د برخلیک په اړه باید وضاحت ورکړل شي. دی وای که چیرته په دې اړه کومه پټه موافقه شوې وي او پاکستان په خپل سر د افغانستان له خاورې د خپلو اقتصادي ګټو لپاره استفاده وکړي یا هم پر پوله د عمدي بدلون نقشې ولیدل شي، دا موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوې مستندې تختې په ډول وړاندې کړي. په وروستیو کې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري پر پوله تیری کیږي. د طالبانو دفاع وزارت دا وزیر رد کړی دي او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او اسلام آباد تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مالدوا پارلمان په دغه هیواد کې بیړنی حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. صدراعظم ناتالیا گاورلی تا پارلمان ته وویل چې د انرژي د سرحد د امنیت او د اوکراینی کډوالو د ورماتیدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیړنی حالت په د اګست له 8 د اکتوبر تر 8 ادامه پیدا کړي. وروسته تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه، شاوخوا 5 لکه اوکراینیان مالدوا ته کډوال شول او نږدې 1 لک تنه یې لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدوا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیړنی حالت اعلان کړی و چې بیا یې په اپریل کې تمدید کړ او اوس یې د 2 نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تېره شپه په یوه 15 پوړه میلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي دي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا میلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیړنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندنی پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اور لګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې میلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وژل شوي کسان کډوال دي. او سجر اډو په منځنۍ سپټول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د افغان جنو او میرمنو د حقونو په تړاو او د دوامدارو خبرو یو میکانیزم رامنځته کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې میکانیزم د پرانیستو پر مهال وویل
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي.
وړاندې په خپرونه کې د انتوني بلنکن د څرګندونو جزئیات ترسره شریکوو. د پکتیکا د مرکز شرنې د مرکزي روغتون حال درکوو.
څوک سوي دي، څوک سپو خوړلي دي، ولاکه یا ډاکټر هم دلې تر اوسه پورې دا یو شی دی. دوا کم بوتم ستد د اړې خواسته ده.
نن ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې د بیرغ ورسمنځلې.
همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې 1943 کال په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی و.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکا وایي د افغان میرمنو په برخه کې د طالبان وشمني له نړیوالو سره یوازې تر خبرو محدود شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د افغان او امریکا د مشورتي میکانیزم د پرانیستي په غونډه کې وویل طالبان ورسره تر بلې په افغان میرمنو د کار، تحصیل او تګ راتګ محدودیتونه زیات کړي او هغه ژمنې چې په دې برخه کې کړې وي نه دي عملي کړي. ښاغلی بلنکن وویل امریکا له افغان میرمنو سره د دوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې همکاري او ملاتړ ته ژمنه ده. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د افغان او امریکا د ګډ مشورتي میکانیزم د پرانیستو په مراسمو کې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو او د غشان د افغانستان د نورو ازادیو په اړه د دوی کړنې تر انتقاد لاندې راوستي. ښاغلی بلینکن وویل طالبانو ډیری افغان میرمنې له عادي ژوند محرومې کړي، نوموړي د بخښنې نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشاره سره وویل په افغانستان کې میرمنې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره له اعتراضونو محروم شوي او هغه بنسټونه چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوو لمن زوړل شوی چې دغه چاره په ماشومانو کې د جبري ودونو د زیاتېدو لامل شوی.
د تر یو کال راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي، دوی د پراخ پرمختګ او ازادۍ مخه نیولې ده. مدني ټولنې او د خبریالانو غږ چوپ شوی. دوی د ښځو او نجونو بشري حقونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې او نجونې په لویه کچه د عامه ژوند څخه محروم شوي دي. په مارچ میاشت کې دوی په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سی په څیر خپلواکې نړیوالې رسنۍ محدودې کړې.
د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو د تدریجي مرګ په نوم خبر کړی ویلي، د افغان میرمنو ژوند د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وران شوی. دغه راپور د اسد یزمری میاشتې په 15 خبر شوی. په راپور کې ویل شوی چې افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بشري حقونو محرومې، کورنۍ تاوتریخوالی او همدارس د جبري ودونو تر سخت فشار لاندې ژوند کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د ټولنې د ټولو غړو حقونه د اسلامي اصول پر رڼا کې ټینګ شوي او ورکول کیږي، هغه څه چې تر اوسه یې ښکارا تعریف نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل یو وحشتناک ځای یادوي او له طالبانو غواړي چې د افغانستان خلکو سره په کړي وژمنو عمل وکړي.
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي او نورې لا د مخه په خپلو میزونو کې ناستې وي. د افغانستان نجونې له 314 ورځو را په دې خوا په کورونو کې ناستې دي او کاکا، ورور او د کاکا زامنې په زده کړو بوخت دي. دا یو وحشتناک ضایع ده.
د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. د بشر حقوقو ټینګښت او د یو ټولګډونو حکومت رامنځته کول د نړیوالو لخوا طالبانو سره د خو اړیکو د ټینګښت په برخه کې اصلي شرطونه یاد شوې چې تر اوسه په دې برخه کې د نړیوالو قناعت نه دی ترلاسه شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په غزنی کې سیلابونو لستنه طالبان وړيدي. تیر شپه په دې ولایت کې سخت ورښتونه وشو چې له هغه وروسته سیلونه رامات شول. جزئیات په دې راپور کې.
سیلابونو په غزنی کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت دولس منصبینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ملي دفاع وزارت اړوند دیارلس تنه منصبین چې غوښتل یې له زابل ولایت څخه د هیواد پلازمینې کابل ته ولاړ سي، په قرباغ ولسوالۍ کې ورباندې سیلابي اوبه راغلي چې د هغې اړوند رینجر موټر یې څپو وړی دی. نوموړی وایي په دې پیښه کې لس تنه سرتیري مړو او دوه تنه نور ژوبل سوي دي، خو یو تن بیا روغ وتلی دی. دغه پیښه د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه رامنځته سوې ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي د تېرې شپې سیلابونو د غزنی ښار په کوچي ښارګوټي کې لسګونه کورونه ویجاړ کړي او همدارنګه په دې یک ګیرو، قرباغ او اندړو ولسوالیو کې د کروندګرو زرګونه جری بزګرنی زمځکې او سلګونه تختې شمسیانې ویجاړې کړي دي.
تېره شپه بیا هم د غزنی مرکز، اندړو ولسوالۍ، دیک ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ، قرباغ ولسوالۍ په دې کې سخت سیلابونه راغلي دي. قرباغ ولسوالۍ کې 12 کسان شهیدان کړي دي او 2 کسان زخمیان دي. غزنی مرکز کې هم د کوچانو شارک سیمه کې ډېر کورونه ګټ کړي دي. اندړو ولسوالۍ کې ډېرې شمسیانې د خلکو مت کړي. دیک ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ تقریبا زرګونه جری بنځکه تخریب شوې ده او د خلکو شمسیانې مت کړي دي.
ښاغلی مجاهد وایي چې سیلاب ځپلي په غزنی کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او له نړیوالو موسساتو، خیریه بنسټونو څخه یې وغوښتل چې په دې ولایت کې د سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. دا سیلابونه په داسې حال کې د غزنی له خلکو قرباني اخلي چې له دې وړاندې هم په تیرو دوو میاشتو کې سیلابونو د یاد ولایت خلک ځپلي او د سلګونه میلیونو افغانیو مالی زیان تر څنګ د لسګونه تنو ځاني زیانونه هم اړولي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې نیولای شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي دا غو مطالب او متن وصل شي چې د ازادي رادیو لاري د سهار لوود ما شام تر و بجو پوری خبري شي همدارس کوم مرکه چې په ازادي رادیو کې خبرو هغه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي په دې شرط چې تاسو د رادیو لاري نه وی اوریدل البته دا شرط زموږ نه دی خو که تاسو له مرکو سره مین لري او لیوالتي اورته لري هلته اوریدل شي وسم یو مرکه د طالبان مشر په یوه نوی فرمان کې امر کړی دی چې ټول پریکړې دي د اسلامي شریعت له مخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوي قوانین دي نه پلي کیږي د پریکړې او فرمان ګڼ خبرګونونه پاره ولې دي لږې ډلې حقوق پو صلاح الدین سیدی وای چې د افغانستان مدني قانون د مصر له قانون نه اخیستل شوی وو چې اساس اسلام دی له شاغلی سیدی سره صفی الله سنگزی مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د بشر په لاس جوړ شوي قوانین نپل کول با سستونځي وسی شوی
د طالبانو مشرتاب مرسته ته اړتیا لري او دا بحث طويل او عریض بحث دی په اسلامي ټولنه کې د پارلمان وظیفه د قوانینو خلق نه دی په اسلام کې شارع الله تعالی دی د پرنسپ له لحاظه هغه څه چې ملا سه ویلي دي خي ویلي دي اما خبره دا ده چې په اسلامي ټولن نه کې زمنګ مدني قانون د مصر د قانون نه اخیستل شوی وو په مصر کې علما د اسلام سره کې ناستل مختلف او شخصي پتاوا و نه چې د اسلام په مورد کې وجود درلودل یو اساسه فتوا جوړ کړو په تمام موارد کې هغه اساسه ترین فتوا واخستل او زمنګ قانون مدني او د قانون مدني هم دغه پر بنیاد جوړ شوی دی د ملا صاحب نه بیا پښتنه وشي چې د مدني قانونو نه هدف څه دی
ډاکټر سیب سیدی د افغانستان اساسي قانون د په دیاولو کې راغلي دی په درېمه ماده کې چې د اسلام سپیشلی دین نه بنور قوانين د اسلام د قوانینو د احکامو خلاف نه وي یعنی واضح ویلي دي چې نور قوانين به د همدغه د اسلام په چوکاټ کې
هغه چې فکر کوي چې د افغانستان د پر سیکولاریزم د هر لار د په دی خطا ده چې قوانین جمهوریت د خلکو د خوانه د خلکو د پاره او د خلکو د ارزښونو د پاره سیستم او نظام دی زمونږ جمهوریت او زمونږ ارزښونه د امریکای ارزښونه په مختصر ډول او شو امانه دي د جرمنی نه دي زمونږ ارزښونه د اسلام د اصول سره د ملت د خوښتنو او د ارزښونو سره برابر ارزښونه دي په دې خاطر باندې په اسلامي ټولنه کې بل قوانين چې جوړ شي هغه تجرید شوی قوانين بهر نه صادر شوی قوانين پراشوتي قوانين دا زمونږ په درد نه خوري سره او شنه قوانين دا زمونږ په درد نه خوري زمونږ هغه قوانين دي چې زمونږ د ملت په خدمت کې زمونږ د ملت د ارزښونو سره برابرۍ او دا د اسلام د اصول سره برابر ده په دې چې زمونږ نه نوی اشاره نه نوی بيزاده خلق مسلمان دي په دې خاطر باندې زه فکر کوم هغه ذهنیتونه چې اکثرا زهرالو دي پیش داوری لري مخکې د دینه چې په عمق د قضایا باندې ځان وارد کی او یو سلسله داسې طرح وړاندې کی زه په کلکه باندې باور یم چې زمونږ قوانین چې ده هو دا خو دي کې شک او تردید نشته دی چې هغه قوانین چې په اسلامي ټولنه کې چې نه نوی اشاره نه نوی فیصد مسلمانانی او نور قوانین دا وارد شي هغه مردود دي
حقوق پو صلاح الدین سیدی
جوان
تریکاسا پولیس موجه شوی دی
تا کار وسیله نه بچ تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د پکتیکا په مرکز شرنه کې ناروغان له مرکزی روغتون شکایت لري او وایي چې هلته تسهیلات ډیر کم دي باید پاملرنه ورته وشي جزئیات په دې راپور کې
د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون ناروغ لرونکي وایي د روغتون ته هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو دلته ډاکتران او روغتیایي خدمتونه د ناروغانو په پرتله لږ دي. د خرنې اوسیدونکي ملا خانولي ازادۍ راډیو ته وویل د روغتون ډاکتران پر وخت نه ورځي او ناروغان ورته له سهاره تر ناوخته په تمه ناست وي.
موږ راغلي یو لږ زراعت په یوه هغه کې دی، څوک وځي څوک نه وځي، مانا څوک سوي دي څوک سپو خوړلي دي، ولاکه یا ډاکتر مدلی تر اوسه پورې دا یو شی د دوا کم بوتم ستد د اری خواسته ده.
ناروغ لرونکي وایي که د خرنې د ولایتي روغتون مسلکي پرسونل او د روغتیایي کارکوونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل ډیر نشي، په دې روغتون کې وړاندې کیدونکي خدمتونه بسنه نه کوي.
نوم یې شمسالله ده، پکتیکا ولایت مرکز ګلوالو کلي اوسیدونکی یم. دا د ولایت په سطح یوه مرکزي شپخانه ده، خدمتونه یې 15 بسترې، خو نوم یې د 150 بسترې ورکړی ده. نو دوی باید دغه پرسونل اضافه کړي، صحیح ډاکتران د شپخانې ته راول تر څو د خلکو ضرورتونه پوره شي او د خلکو مریضان په صحیح ډول
د خرنی ولایتي روغتون ته د نارینه او سربیره لسګونه ښځې او ماشومان هم د درملنې لپاره ورځي. زرلخته چې خپل ناروغ ماشومی روغتون ته وړی، په دې روغتون کې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو له توپیري چلنده شکایت کوي.
چې ورسو ډاکتر سمې نه ګوري، که ماشومان لرکوي نه لرو، بس دوی موږ ته مواد نه رسوي نه یې راکوي. ډاکتر ته وایه چې مواد په سمه سره ور طریقه ورسي، یا که ته نه اوسي یا د درمنه نه اوسي، نو داسې خو نه کېږي وروره، چې موږ ځو راځو ځو راځو، څوک به سړی لري څوک بیا نه لري. د وخت غریبۍ ده، وخت مجبورۍ ده، کېدای سي چې ټولو سره مرسته اوسي او په یوه رقم ټولو ته په یوه سترګه وګوري. داسې خو نه کېږي چې موږ روسو نه ځای ولاړ سئ ولاړ سئ ولاړ سئ، دا تاسې کار نه ده. ځئ.
یوه بله ناروغ لرونکي جمال بیا د خرنې په روغتون کې د امکاناتو د کمښت ستونزه یادوي او وایي
زموږ ولایت ډېر پاته ده. زموږ ولایت چې دا دلته سي اوس راغلی دي، دا ګیزنۍ د معدې ډاکټر نه پیدا کړي، دغه ماشومان ټول لږ زراسي زاړي، هغه نسته پکه نسته سي ورته چالوي کې. دومره پاته ولایت لکه د موږ سي د اوس دا د پنډکس دی او زنکی د پنډکس ده، جرایي نسته، ولې نسته جرایي؟ جرایي وال چیرې تللی دی؟ دغه ښځه ګیزنۍ ولاړه ده، کونډه ښځه ده، هېڅ شی هم نسته تر اوسه پورې.
بلدوری ته د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون چارواکي وایي دوی په ډېری روغتیایي برخو کې تجربه لرونکي متخصصان لري او ناروغانو ته ټول درمل له روغتونه ورکوي. د روغتون سرطبیب ډاکټر متی الله همدرد وایي که چیرې د 150 بسترېز روغتون امکانات ورکړل شي، نو په خدمتونو کې به یې لا نور ښه والی راشي.
زموږ د روغتون چې د ډېر پخوانه همدا 15 بسترېزه کې روان ده، خو د دې مراجعین چې دي ورځ په ورځ باندې په زیاتېدو باندې دي. موږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو، ټول ډاکټر صاحبان خپل وظیفو ته ژمن دي انشاءالله، او کارونه فی الحال ډېر ښه روان دي. فقط ستونزه زموږ همدا د روغتون ارتقا مسله ده. اسلامي عمارت څخه مو دا غوښتنه ده، د وزارت څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ دغه ارتقا ته عملي بڼه ورواغوندي او زموږ دپاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي.
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلورو ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي مسؤلینو همدارنګه ناروغ لرونکو تل رسنیو سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنې کړې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران دولتي رسنۍ وایي دغه هیواد له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي لانجې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو هرکلی کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دغه څرګندونې داسې مهال کړي دي چې تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې عالي رتبه ډیپلوماتانو د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره نوې مسوده پیشنهاد کړه. د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ له دې موافقې امریکا په 2013 کال کې ووتله او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. تفصیل په دې راپور کې
د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ته پرون چهارشنبه په ټلیفون خبرو کې ویلي ایران د ډیپلوماسي او مذاکرو د دوام هرکلی کوي. عبداللهیان زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالاتونو هم باید اوس دا ثابته کړي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي. د ایران د بهرنی چارو وزیر دا هم ویلي چې امریکا هر وخت داسې شي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي، خو دغه چلند باید په عملي ډګر کې ولیدل شي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون ویلي دا د هغو لور لپاره د پریکړې شېبه ده چې له اوږدې مودې راهیسې په ویانا کې په مذاکرو بوخت و او غواړي د ایران اټومي موافقه ژوندۍ وساتل شي. د فرانسې بهرنیو چارو وزیر کیترین کولونا هم پرون د ایران د اټومي تړون په اړه په خپله تبصره کې ویلي د دې تړون بشپړ رعایت تستنېدل لا هم امکان لري. هغه ویلي د دې کار لپاره څومره ژر چې ممکن ده د ایران مثبت جواب ته مارته لیدل کیږي. ایران د نړۍ له شپږ قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین سره اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک کړ. د تړون لمخ ایران خپل د یورانیم غنی کول تر ډیره حد محدود کړی و. په بدل کې ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړسي ول. خو دا تړون ورسته له هغه لکه سره مخامخ شو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول.
را پرونه مرکه او اوریدونکي، نن د زمری میاشتې ومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابر ده. د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ څخه باندې سل کاله ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نشانونو او درنګونو په اوډون کې بدلون راغلی دی. سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګ ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای خپل سپین بیرغ لګولی دی. د چارو شنونکی او لیکوال عبدالغفور لیوال د ملي بیرغ په باب ازاج راډیو ته وویل،
ملی بیرغ د یو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعه څخه یو داسې نښه، سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منخ د یو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملی بیرغ ویلای نه شو. د ملی بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصات او ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملی بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملی مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملی ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملی بیرغ تقریبا شاوخوا سل کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنگونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو سلو کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روږدي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی و، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی و.
د چارو شنونکی او لیکوال عبدالغفور لیوال.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په ننګرهار کې ګڼ شمیر ځوانان له بیروزګاری سر ټکوي. دوی وایي چې هره ورځ د جلال آباد ښار تلاشي څلور لارې ته د ورځ مزدوري لپاره ورځي، خو دا چې تعمیراتي کارونه د پخوا په څیر نشته، ناهیلي او تش لاس کورونه تستنی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي لکه لنه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوې ده. د دوی په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشي سلور لارې ته چرته چې د ورځ مزدورۍ لپاره په سلګونو کسان ورټولېږي ورځي، خو دا چې د پخوا په څیر ودانیزې چارې نشته، نهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. د سیدشاه په نوم یو تن چې د ورځ مزدورۍ لپاره تلاشي چوک ته راغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
د ځوانانو بیکاری اوس ډیره شوې ده. څارنوالانو شته پکې ځوانان تعلیم افته ډیر دي، خو ستونزه مشکل ده چې دوی د لپاره کار زمينه نه برابر شي.
د ګلولی په نوم یو بل تن وایي چې په تیره یوه میاشت کې درې ورځې مزدوري کړې ده.
میاشت اوسه د ټول وم پکې درې ورځې کار نه کړې، کارونه نشته، ګندنونه نشته، یوازې دوه ورځو بس په خپله حضور راځو.
په تیر جمهوري نظام کې اکثره ځوانان د ملي پوځ او پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې چې اوس مهال هغه ځوانان له یوې مخې بیروزګاره شوي دي. د زیور شاه په نوم یو تن همدې خبرې ته په اشاره وایي.
عسکری ختم شو، ټولو بیکاری چاندونه، کاروزګار نشته، وړه ګاز وړي ارڅ ګران شو.
د فرحت بنوم یو بل تن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ترې نه لوړې زده کړې پاتې شوي، هر ورځ د مزدورۍ په تکل له کوره راوځي خو تش لاس کور ته ستنېږي.
دولسم نخلاص یم، بس پانتونم شروع کړو، بس زراعت کې نور مې پرېښوده، بس وده خراب او اقتصادي معاملې زیات وي.
د اقتصادي چارو په حمید الله ممن په ننګرهار کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له چارواکو د بنسټیزو پروژو د پیل او ځوانانو ته د حرفوي زده کړو غوښتنه کوي.
ډیر ګڼ شمېر ځوانان نشه یي موادو تر مخه کړې ده. امیدیا علت یې همدغه دی چې بیروزګاري ده، بنسټیز کارونه نشته، بنسټیزې پروژې درېدلې. د اسلامي امارت له مسؤلینو د ټول هیواد په سطحه د خلکو لویه هیله همدغه ده چې د دغه ځوانانو نو لپاره بنسټیز پروژې په لاره واچوي ترڅو به دغه ځوانان مدغم شي او د دوی لپاره کار پیدا شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی هم په دې ولایت کې د بیروزګاری ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی په تیرو څو میاشتو کې سباندې 2000 خزینه او نارینه او ته حرفوي زده کړې او د کار وسایل ورکړي او مارکیټ ته یې وړاندې کړي دي.
3215 تنه هغه په مختلفو حرفو باندې، په زده کړو باندې، همدارنګه په کورسونو باندې هغه ګمارلې دي، او چې تقریبا په دې کې به موږ 2094 تنه فارغین لرو چې او هغوی ته کاري وسایل هم برابر شوي دي، چې په دې کې تقریبا 1416 تنه هغه میرمنې دي.
وروسته له هغې چې نړیوالې ټولنې په ګڼو برخو کې د طالبانو په حکومت بندیزونه لګولي، په دغه هیواد کې بیروزګاري اوج ته رسېدلې.
له ننګرهار څخه مو د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راپور اوریده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ګڼ را رسېدلې اس ام اسونه خبرو او بخښي پیغامونه خبرو. دمګړي هم ستاسو څو تازه را رسېدلې پیغامونه.
وحدت فن نورستاني خبرې کوم. د نورستان ولایت وامل وسوالۍ مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه، جرندی او کرنیز ځمکې په کلي شکل وړې دي. همدارنګ د وامل وسوالۍ یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پل هم وړې دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دي.
سباون مینوال یم، د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه درته پیغام پرېږدم. تمه ده چې جوړ روغ به وستئ. موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي، ډېر تاوانونه، ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري، څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړل ټول پسننه.
زن ذاکر الله ممن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډېر خلک زیان کړي دي او ډېر کورونه یې وړي، ډېر بې سرپناه دي او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې
ګلولي وطن یار یم، اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډېر ګڼ شمېر توانونه اړولي دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي، هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا، کوچالان، دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي، هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب زازای ته جدی مرستو ته ضرورت ها کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلی مسولونه نه هیره کوم چې زر تر زره دغه کسانو سره مرسته وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ګڼډ سب شوی پیغامونه خبرو خو څلور بجې او دیرش دقیقې دي خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سره له دوشنبې به افغانانو ته ویزه ورکوي او پر 90% وارداتو به مالیه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې د بهرنیو چارو وزیر وانګی دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پرون په ازبکستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر لویدیز ژغ کړی دی چې پر افغانستان لګیدلي بندیزونه لري کړي. چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام سرپرست استازي نصیر احمد فائق ملګرو ملتونو ته وویل که پاکستان وغواړي چې د خپلو اقتصادي اهدافو لپاره د افغانستان خاوره لاندې کړي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به موضوع رسمن راجع کړي. ښاغلی فائق تیره شپه په ټویټر کې ولیکل چې د واخان د برخلیک په اړه باید وضاحت ورکړل شي. دی وایي که چېرته په دې اړه کومه پټه موافقه شوې وي او پاکستان په خپل سر د افغانستان له خاورې د خپلو اقتصادي ګټو لپاره استفاده وکړي یا هم پر پوله د عمدي بدلون نقشې ولیدل شي، دا موضوع به د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د یوې مستندې تخطي په ډول وړاندې کړي. په وروستیو کې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري پر پوله تیری پکې ښکاري. د طالبانو دفاع وزارت دا وزیر رد کړی دی او ویلی دی چې دا حقیقت نه لري او اسلام آباد تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مالدوا پارلمان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. سرپرستمې ناتالیا گاورلی ته پارلمان ته وویل چې د انرژي د سرحد د امنیت او د اوکراینی کډوالو د ورماتېدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیړنۍ حالت په د اګست له 8مې د اکتوبر تر 8مې ادامه پیدا کړي. روسه تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه، شاوخوا 15 لک اوکراینیان مالدوا ته کډوال شول او نږدې 1 لک تنه لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدوا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی و چې بیا یې په اپریل کې تمدید کړ او اوس یې د شپېتو نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تیره شپه په یوه 15 پوړه میلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا میلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیړنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندنی پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اور لګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې میلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وژل شوي کسان کډوال دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریز احمد شیبر لته سوې اجازه غوړم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاپای همدارس لته سوې اجازه غوړي. په پاتې دقو کې د دې ساعت ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شغ یو شمېر رسیدلي سب شوی پیغامونه.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو سیلاونو او د سیلاونو لقبل د اوختو زیانونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زیانمن شوی د عاجل مرستو غوښتنه کوي. دا چې طالبان یا طالب چارواکي په دې اړه څه وایي او د مرستو رسولو د چارو په اړه د طالبانو غوښتنې څه دي په دې اړه درته یو راپور هم لرو. خورازی په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم می شمالی ننګرهار ولایت د سمرخیل اوسیدونکی یم. زه یو پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمرخیل سیمه کې سیلابونه راغلي، ځمکې خرابې کړې، فصلونه خراب شوي دي او مرستې باید راشي. دلته مرستې ته اړتیا لري، دکانه غریب خلک دي، وس نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالله یم، د پاران ولایت سیاګد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سیلابونو ډیر مالی او جانی تاوانونه رسولی دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپله کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ورورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو مینوالو ته. میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې هغه کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل، خاورو سره یې خاورې کړه، سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. زموږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي، طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کړي، بلکه د رښتیا د مرستو ته راسي. په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي. دلته هیڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسې ښکا وینئ، دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسې وینئ چې کورونه پکې ورانیږي. هیڅ کومک چا نه ده راسره کړی.
السلام علیکم. زه سمیر لایمه د نورستان ولایت کم دیش اوسیدن کې. د نورستان کې بیګام دوه کلي کې ډېر سیلابونه راغلی دی. الګل او بدینشاه ولس کلي کې ډېر سیلابونه راغلی دی. عمومي سړک هم بند کړی دی. تلفات خو معلومات نشته. ورم رادیو ازادي کارکوونکو ټولو ته هیلې ده چې نور چارواکو ستاسو خبر ورسوي.
بل السلام علیکم. فهم خبر کوم ننګرهار ولایت پیسز ولسوالۍ صاحب. زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ سخت سیلاب ځپلي یو او غواړو موږ سره مرسته کو. سرپناهی نه لرو او سیلاب سخت وځپلو.
سلامونه نیکی هیلې. خدای دې وکړي روغ او جوړ بوي. ګلولي وطن یار یم. اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډیر ګڼ شمیر توانونه اړولي دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي، هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا، کوچالان، دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي، هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب ځاځی ته جدي مرستو ته ضرورت دی. هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي مسؤلینو نه هیره کوم چې زر تر زره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي. ځکه کوم شته یې چې لرله هغه د لاسه ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. زنی ذاکر الله مومند د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډیر خلک زیان کړي دي او ډیر کورونه وړي، ډیر بې سرپناه دي. او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه او د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکی هیلې. احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو اوریدونکو ته. سباون مینوالې ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ وروغ بواستی او د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه نوته غږونه تل وړ پورې چارواکو پورې رسوي. او موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي. ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغه ټول له منځه وړ ټول فصلونه. ډیره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله. د خدای په امان.
وحدت پان نورستاني خبرې کومه.
د نورستان ولایت واما لسوالی مربوط ارچنو پسیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونا جرندی او کرنیز ازمکی په کلی شکل وړی دی. همدارنګه د واما لسوالی یو بل مربوط کلی کوردر په ساحه کې پل هم وړی دی او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړی دی. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دی، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دی. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلې خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم، محمد ام زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ کې ډېر شدید بارانونه وسول چې د خلکو د انګورو باغونه یې ورخراب کړو، انګور یې ورخراب کړو، انګور یې وچودل، لکشمشو څخه یې وویستل او له وسکو څخه یې وویستل چې اوس یوانه کوم نه باندې اخیستل کېږي. بعضې له خوراکه ماسي او بل په یوه شه باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه رالو، ردونه رالو، چې خلکو ته یې ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته سې په جربو جربو ځمکې خرابې کړې او د دوی درمندانو کواټیانې یوړې، باوړیانې ډکې کړې. او تر دغه باران له مخه د یک شنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې توپاني دوړې رالې، سمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې سولر برقي عینینې دي دا یې ورماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ورورسوي چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي. مننه، السلام علیکم.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه چې د وروستیو سیلابونو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي. دا چې د طالبانو اړوند چارواکي په دې اړه څه وایي او سیلابونو تر اوسه د لومړنیو راپورونو په اساس څومره د سر او مال زیان اړولی، په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپور.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو په پیښو کې د انساني تلفاتو له زیاتېدو وروسته د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طبیعي پیښو زیانمنو خلکو ته د مرستو په رسولو کې له دوی سره مرسته وکړي. په تیرو درې ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل کسان ووژل او د دیرشو په شاوخوا کې نور یې ټپیان کړل. د سیلابونو تر ډیره په میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې تلفات اړولي، خو په نورو ولایتونو کې هم د مالی زیانونو ترڅنګ انساني تلفات پیښ کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د طالبانو د دولت د وزارت ویاند محمد نسیم حقانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اړو خلکو ته د مرستو په رسولو کې دوی ته اوږه ورکړي.
د سیلابونو خو طبیعي خبره ده چې مالی تاوانونه زیات رسولی دي په ټولو ولایاتو کې. چې د دې مالي تلفاتو جبران به یوازې د دولت توان څخه هم لوړ وي. موږ د دوی څخه مخکې هم غوښتنه کړې ده، اوس هم په دوی دا غږ کوو چې راسې دولت هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، خلک هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. بیا په دې سیلابونو کې نور هم تزر شوي دي، په دوی سره هغه مرستې چې د دوی مسؤلیت دی هغه مرستې ورسره وکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا په دې سیلابونو کې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکوي جاړه شوي او ګڼ څاروي هم له منځه تللي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته رسېدلي او خلکو ته د اړتیا وړ مرستو د رسولو هڅه کوي. نوموړی وایي که څه هم ځینې بهرنۍ موسسې د مرستو په رسولو کې برخه اخلي، خو د ده په وینا لویو خیریه ټولنو هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ځینو بشري مسایلو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې دي، خو د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالو ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د پروګرام په دې برخه کې د هغو اوریدونکو پیغامونه اورو چې د بیلابیلو ستونزو په اړه یې ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
روزما د اورتنه چې اسلامي امارت چې د منو سکلاو ځلې د شر په ډاکټران راولي ورور په نوم نه ډاکټر نه ستل.
او غیر الله مستعلم د غزنی ولایت نه. نو طالبان باید په لمړیتوبونو او پاساساتو باید کار وکړي، لکه اول یادی د تیر جمهوری اساسی قانون منی یادی لغوه کړي او نو قانون دی منظور کړي، دویم یو منتخب دولت دی رامنځته کړي، او دریم چې ټول هغه قدرونه چې واقعي ملت ته کار کړی خپل دندو دی وګمارل شي، صلاحیت هم ورکړل شي، د تعلیم دروازې د ښځو او نارینه په مخ ته خلاص شي چې بیا بند نه شي، او څلورم ښځو ته هم ونډه ورکړل شي د قانون تر رڼا کې.
السلام علیکم، کرش ترغلی انقلابی باز دلمن ولایت صداق پیغام پرځدی ورور، دلته بیخي شبکې کمزوري دي، کومه د شبکې په یاني کې زیات شي، بیخي کارټونه مصرفيږي منګل اواز نه مطلبيږي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. دلمن د ولایت نوزاد ولسوالی سر تر سره په تماس کې ور د ازمر زما आवाज د طالبان تر پر چارواک پر ورسیږي، دا ازمر د پرها تنګی چې دا د بعد وترل سي مژ وبنه لرو وبوم د یو نیم سل متر څخه خموجا کاجو یا 200 متر څخه. زه محمد عدی زبیح الله خبر کوم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی راډیو اوریدونکو ته زما دغه پیغام دی، ورور د کلوراچ خبره سوی ده، دلته په هلمند کې مر رسیدلې، زه خپل د هلمند څخه بسم الله جواد خبرې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه غواړو چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او زموږ سره مرستې وکړي، او د عامې روغتیا د وزارت څخه دا غواړو چې زموږ مریضان ته ژر تر ژر لاسرسی وکړي.
السلام علیکم، په دا ورده کې خلک ټکان کوي سره دا طالبان تاج دا ټکان بند کې موږ یې بیرولی د شپې د خوا.
پیغام یې دا دی ازادي راډیو ته، دغه کومې مرستې چې راځي د غریبانو مسکینانو په نامه باندې، د دې یعنی په سل فیصده کې شل فیصده ګټه هم غریبانو ته نه رسېږي، ګرد ماړه خلک د هغه ځای سره روان دي بیا تر داخلي ځای پورې، ټوله پر ټلیفون باندې سره توضیح کوي، په ټلیفون باندې طریقې سره معلوموي، غریبانو ته نه رسېږي نیم ورکوي، د دغه پر ځای د شان ارزانه سي، د غریبانو ګټه په دغه کې د شان ورته ارزانه سي، او د امارت د مشرانو وجې ته سپیکر او توجه د شان ګرانۍ او ارزانۍ ته نه ده. په دوی کې غشتل یغلی چې خروار ساده کې تر بل اضافه را نیول، ځکه په راتلونکي کال کې دوی دا پلان لري چې تاریخ دوی بند کړي، نو دوی دې کار ته هېڅ توجه نه کوي، هېڅ قانون نه شته، دوی فوره توجه خپلو معمولیت ته ده چې یو خروار ساده کې تر بل اضافه را نیسي.
امین الله افغان یم، د ننګرهار ولایت د چپېهار ولسوالۍ نه. دلته چې دا کوم مرستې چې راځي د موسسو لپاره، دا د ویټ نه ورکول کېږي همدارو ته، زموږ د د ستاسې د میک د لارې نه باید د دغه کېږي لږ دغه وشي، ځکه چې موږ نور بله چاره نشته دی، او هیله مې ده چې دغه زما پیغام تر چارواکو ورسوي، او مننه ستاسې د ازادي راډیو نه، زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټوله تخنیکي او پنځم پرسونل اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې، هیله ده چې دغه زموږ غږ تر چارواکو پورې ورسوي. درې میاشتې انقریب کېږي چې په کندهار کې زرګونو په میلیونو د برېښنایي تذکرو د اخذ لپاره آنلاین ثبتنام کړی دی، لاکن تر اوسه پورې په دا درې میاشتې یوه پامیل ته هم د آنلاین ثبتنام له لارې چا ته زنګ نه دی ول سوی، او نه هم چا به میټرک سوی دی، او نه هم چا تذکره ترلاسه کړې ده. کله چې موږ د شکایاتو څانګې ته خپل غږ رسولی دی، هغوی راته وایي چې تاسو دغه آنلاین فورمې تعین شوي مرکز ته ورولی، چې هغوی د څخه قبول کړي او وروسته تاسو ته تجارت وکړي، خو لیکن هغه تعین شوی مرکز دی هغه د فورمو د قبولولو څخه ډډه کوي، او دا کوي چې تر اوسه پورې اپلین کار هم روان دی، ځکه پرین پر مې دی بندې کړې دي، خو د کنټرول سیستم یې فعال نه دی، کله چې موږ د ډاکټر چارواکو پر ورسوي هو دغه د آنلاین ثبتنام د کنټرول سیستم چې دی دغه فعال کې، ځکه خلک انسانان تذکرې د یو ضرورت په خاطر باندې اخلي، دلته ډېر غټ مشکلات دي، ډېر زیات کړاوونه دي، هیله ده چې د چارواکي توجه ورته وکړي، او دغه خپل سیستم فعال کړي، او د خلکو ته پر خپل وخت باندې زنګ ووهي، د هغوی تذکرې واخلي، پر خلکو باندې مصرفونه کېږي، د لیرې پرتو ولسوالیو څخه انسانان راغلي دلته آنلاین ثبتنام کړي دي، لیکن دا مرکز پر مې نه قبلېږي، دوی وایي چې موږ ته تر اوسه پورې اسانتیا نه ده جوړه شوې ده. هیله ده چې د مرکزي چارواکي د کندهار خلکو ته توجه وکړي، دغه د آنلاین سیستم فعال کړي، چې دغه خلکو ته زنګونه ووهي او خپلې تذکرې واخلي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زلمری د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. ما د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه خاصه غوښتنه ده چې زما پیغام تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. وروره، هلمند ولایت کې شیان بیخي ګران دي، لکه غوړي او بره او پلمیټ همداسې نور شیان بیخي نه ډېر ګران دي. یعنی پخوا چې په 1500 اوس هغه په 1000 روپۍ دي، یعنی یو په دوه لا ګران شوي دي. نو طالبانو د مشرانو څخه هیله کوم چې دغه شیان ارزانه کړي.
ازادي تر پاچاهۍ لا تیرې کا، ازادي تر پاچاهۍ لا تیرې کا، چې د بل سر حکم لاندې شي زندان شي. السلام علیکم، خدا شهزاد یم، له ننګرهار تاسو پیغام پرېږدم. زه به دا ووایم د موضوع په اړه. پرون ماستاسو برنامه اورېدله، په هغې کې چې د بلال کریمي وویل چې مونږ یعنې د نجونو د مکتب په اړه کې پوښتنه وکړه، نو هغوی وویل چې بهرني مونږ سره دا په دې کې کار نه لري، دا زمونږ د خپل شخصي موضوع ده. نو تاسو ویل چې مونږ حقونه اخیستي دي، تاسو چې تاسو باندې هغه پاڼې د فیسبوک پاڼه تړل شوې وای یا نور احساس په خلاف څوک غږ پورته کوي، تاسو څومره زر رسوئ؟ نو دا زمونږ حق دی، مونږ خپل حق غواړو، نو زمونږ غږ هم مه ډب کوئ.
زه دغه خبره کوم، ابو بلال خبره کوم، د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ نه. زما پر لوړ پورو چارواکو د طالبانو څخه دا غوښتنه د غږ دی چې دغه د وړتیا په حساب باندې دا دندې وروسپاري خلکو ته، او د ترګنۍ په اعتبار یې مور سپاري ولس یې در بداره کړي. دا په هېڅ اصولو باندې داسې خلک شته چې په هېڅ اصولو باندې نه پوهېږي، نه د ښاروالۍ په قوانینو پوهېږي، نه د ولسوالۍ په قوانینو نه پوهېږي چې یعنې دا د ښاروال څه وظیفه ده، د ولسوال څه وظیفه ده، د قومندان څه وظیفه ده، په هېڅ اصولو باندې نه پوهېږي. یعنې د وړتیا په حساب باید ازموینه در دغه پار بخش کې ازموینه ځینې واخېستې چې ته اصول د ښاروالۍ اصول دا دي، د ولسوالۍ اصول دا دي، د قومنداني اصول دا دي، په هېڅ ترتیب یې نه پوهېږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد امید کندھار ولائے کم مذاکرات مل گئے ہم لیکن صحت شکل ماتے پختلو سر گلی دلی حال سما کل دل دی غرا کم دی سکیر پخانی سکیر شاید چی او جلسی په یو نه په یو په بل نام باندې کې شاید چې په خامه سرتیر کې د تیرو مجاهدینو قاتلین چې خامخه جنگ ولري، یو خو هم مشهیدان کې دي، خو هم مشهیدان کې دي. هغه طالبان اوس غواړي په خامه سرتیر له موږ یې سلام. دلمن
ولایت د ګریش ولسوالۍ د منطقې څخه مې زنګ ولې دی. دغه د امرستې چې ویشه کېږي، ماړه ته شپږ نومه ورکوي، مسکین ته قرآن ورکوي، وایي چې ته موړ یې که مسکین یې.
حکومت خبره کوم حکومت دغه ویشل کېږي، مظلوم دغه نارا نه هاوري، څوک یې هم نه چاته شی ورکوي، ورته کار خوند ور برابرته کار رسېږي، راغته هر څه رسېږي. دی بیا رسېږي چې په کور کښې لس کاټه هم کوي، دی بیا رسېږي چې په د ماښام نه نه لري په کار ته ولاړې، وروره یو کاټ هم نه دی ورته ورته وایي. موږ غواړو چې د راولس سره دې را حکومت په مرکو کې
نمروز ولایت خشود ولسوالۍ څخه احمد اړیکه مې نیولې ده. ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خبره مې دا ده وروره چې زموږ په ولسوالۍ کې دغه قاضیان د خلکو مشکلات حلولی نه شي. د خدای په لحاظ باندې د اسلامي عمارت مسؤلینو ته دا زموږ غږ ورسوئ، خدای دغه خپل پر قاضیانو باندې یو څه نظارت وکړي. دا قاضیان تر دا اوسه پورې خپل دغه انډیوالي لحاظ ګوري، هر څوک چې سره شناخته وي د دوی سره خندا ولري، چې هغوی تر لحاظ تر خاطر نه وځي، سرګردانه کوي، هره ورځ ولاړ سه ورا سه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم دومره وو. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخونکې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422 00 22 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00 00 22 00 22 11 24 11 15.
کوم شیری د ګران تصویر کیا دی فری د ګران تصویر کی عادی فری اندیش نو دی نور مړه کمرا سګرا لای دی د دوا کمرا سګرا لای دی د دوا کم سما د کشر روات سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری تھڑل گملا بپو ہا تن ور گد شما سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری دوست علی جانان خپل زړه تا زما د کشر ورور واده دې شازرګری توري لملې دشمن راغی د خیال ګری تړلګم لا په پوها تن ورګل شما شازرګری